شپګنې وی پټول افغانستان کې او د اف ام پسل اشاریه 15 صفه په پلازمینا کابل او په لوی خارونو کندهار جلال آباد مزار شریف هرات گردیز خوست اسدآباد لشکرګه غزنی قلات پل علم پارون او مهترلام کې خبريږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
میرم شال ګیلان لیکلی دی چې داسې شاعران لکه عبدالله مقرای زه تل اورم دوی دې تل ژوندی وي، ملنګم هندي سندرې خلک زیات خوښوي. سید حسن شاه له کندهار په خپل سمس کې لیکلي په کندهار کې اوس مهال زیات شمیر خلک بهرنۍ موسیقي اوري او وتلي سندرغاړي هیر کړي دي او نوی نسل خو بیخي ډیر بهرنۍ موسیقي اوري او مشهور سندرغاړي لکه عبیدالله او نور نو څوک نه اوري. دفتانای لیکي زه ملي موسیقي ډیره اورم، د ناشناس مقري او نغمه غزل مې ډیرې خوښي دي. محب الله محبت له کندهار لیکي زه خو په خپله د الحاج ملا فقیر محمد درویش له وطني ترانو سره ډیره مینه لرم. ځاله د زمروي خایسته خایسته ګلشن زما ای ګرانه وطن زما. یو بل اوریدونکی زاهد سمکنای لیکي زه هیڅ موسیقي نه اورم ځکه چې حرامه ده. محمد علي سمیم د غزنی ولایت له مالستان ولسوالۍ څخه لیکي چې موسیقي افغاني موسیقي ته د نورو هیوادونو تر موسیقي ډیره خاوري او افغاني موسیقي ته دای ترجیح ورکوي ځکه چې د په وینا افغاني موسیقي د افغانستان د ملي فرهنګ نمونه ده. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تندې څنګې او نیمه نړۍ د ښځو ځانګړی اونیس پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور. د سوریه ولسمشر بشار اسد پرون یو ځل بیا ژمنه وکړه چې خپله واکمني به پر ټول هیواد ټینګه کړي. بشار اسد دا وینا د سوریې له دولتي ټلویزیون څخه په خپره شوې وینا کې وکړه. بشار اسد پرون د دمشق ته نږدې د درایا سیمې ته چې په وروستیو کې د سوریې دولتي ځواکونو نیولی تللی و او هلته یې دا څرګندونې وکړې. هغه د خپل رژیم پر مخالفانو غږ وکړ چې د مذاکرو له لاره ورته خلاصه ده. په دې اړه نور تفصیل فرشته جلالزی اوروي.
د سوریه ولسمشر د دمشق په څنډه کې د پرتی سیمې درایا په جمعات کې د اختر تر منځ وروسته په وینا کې وویل چې حکومت غواړي او هڅه کوي چې ټولې سیمې د ده په وینا له تروریستانو بیرته ونیسي. بشار الاسد چې د لوی اختر په مناسبت یې وینا کوله وویل چې حکومت یې په وروستیو کلونو کې پر خپلو ټولو ژمنو عمل کړی دی. هغه وروسته په جګړه ځپلې درایا کې پر ویجاړو سړکونو او له خلکو تشو کوڅو کې وګرځېد. د بشار الاسد دا وینا د سوریې له دولتي ټلویزیون خپرېده. اسد د وینا په یو برخه کې وویل
ندعو كل السوريين للتوجه باتجاه المصالحات.
موږ د سوریې له ولس غواړو چې د روغې جوړې د بهیر مشري وکړي. کله چې دا خبره کوو باید څرګنده کړو چې د سوریې زیات خلک پر خپل وطن مین دي. زیات د سوریې خلک د وسلوالو ډلو په تربلکې لاندې سیمه کې اوسي. هغه خلک په دې هېواد کې بې اتفاقي غواړي خو ځینې متفاوت دلایل لري. کله پر دولت کافي باور نه څرګندوي او کله له وسلوالو ډلو زیاته ویره وي. خو له دې ټولو خبرو سره موږ د وروستیو کلونو له تجربې زده کړه چې د سوریې حکومت له ټولو ډلو سره خپلې وعدې ترسره کړې دي. موږ حکومت په دا اړتیا تر وخت د خپلو پوځیانو پیاوړي کول جاري وساتي خو د روان خونړي وضعیت د ښه کولو لپاره هڅې به هم کوي. بشار الاسد په داسې وخت کې چې په سوریه کې اوربند اعلان شوی درایا ته ولاړ او وینا یې وکړه. په سوریه کې د روسیې او امریکا له موافقې سره سم اوربند وشو. اوربند د بشار الاسد د رژیم او د رژیم د مخالفو ډلو ترمنځ اعلان شوی دی. خو د داعش وسلوال او د النصره ډله نه پکې شاملېږي. د اوربند موافقه په ژنیو کې تر پراخو مذاکرو وروسته د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو په حضور کې وشوه. دواړو هیوادونو ویلي چې د اعلان شوي اوربند تر څنګ به د داعش او النصره جبهې د وسلوالو پر ضد هوایي عملیات جاري وساتي او زیات به یې کړي. د دمشق په څنډه کې پرته درایا سیمه چې بشار الاسد پرون ورغلی و په وروستیو کې د سوریه دولتي ځواکونو ونیوه. دا سیمه بالاخره د یو شمېر وسلوالو له تسلیمېدو او د ځینې نورو له تیښتې سره حکومتي ځواکونو ته پاتې سو. د ملګرو ملتونو سازمان او د بشري مرستو یو شمیر خپلواکي ادارې اټکل کوي چې په سوریه کې په وروستیو 15 کلونو کې د جګړې لامل شای تر 2.5 لک زیات وګړي وژل شوی او 11 میلیونه نور بے کور شوی وي.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بي سي شرکت مشتریان یاست، اته سوه اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
سلام، په دې تاندې څانګې کې د داستی او بنسټ په اړه خبرې کوو چې د ځوانانو ترمنځ د مناظرې پروګرام جوړوي. دغه مناظرې څه ګټې لري، څه ډول ترسره کیږي او اصول یې څه دي؟
علمی سویه یو څه تر نورو پورته وي، معلومات زیات ولري.
خپلوا مې نه، مګر احترام ورته نظر ته لرم.
کله کې موږ دې مسایل ته ډیر ضرورت لرو.
دا او د مناظرې په اړه نورې خبرې به په همدې خبرونه کې را سره واورئ چې ما همایون هیواد جوړ کړی. مناظره عربي کلمه ده چې له یو بل سره نظر شریکولو او بحث کولو ته وایي. مناظرې د ځنګړو هدفونو لپاره کیږي. ځینې وخت د مناظرې له جوړولو هدف دا وي چې د یوې مسلې په اړه د خلکو معلومات ډیر شي. کله بیا په دې خاطر ترسره کیږي چې د ډیرو کسانو له منځه یو تکړه کس د یوه کار لپاره وټاکل شي. په پرمختللیو ټولنو کې مناظرې ډیرې دود دي، خو په افغانستان کې یوازې د ولسمشریزو ټاکنو پر مهال خلک دا نوم اوري. له دې ورهاخوا د خلکو ترمنځ د مناظرې دود ډیر عام نه دی. ښایي ځینې ووایي چې د خلکو ترمنځ هره ورځ بحثونه کیږي، خو ډیری دا بحثونه د مناظرو له اصولو سره برابر نه وي، پایلې نه لري او کله خو پکې خبرې تر ګریوانه هم رسي. اوس یو شمیر ځوانانو لستوڼي را بډوهلي او غواړي د افغان ځوانانو ترمنځ د مناظرې دود عام کړي. دوی د پنځ په نوم یو ټولنیز بنسټ جوړ کړی چې تر دې دمه یې د څو مناظرو پروګرامونه هم جوړ کړي. د دې بنسټ مشر اکرم ساجد وایي دوی غواړي د مناظرو له لارې د ځوانانو فکرونه ورغوي او د دوی ترمنځ غم زیات کړي.
یوازینۍ انګیزه چې موږ یې دې ته ژمن کړو چې باید یو نهاد جوړ کړو او د پنځ په نوم نهاد جوړ کړو چې په افغانستان کې باید د خلکو ذهنیت او مفکورې جوړې کړو، ځکه ذهنیت او مفکوره د ټولنې پر غولو کې له هر څه نه ډېر زیات رول لري. تر دې دمه پورې کوم مناظرې چې د پنځ بنسټ لخوا څخه جوړې شوې دي په مختلفو موضوعاتو باندې بحث کیږي. اکثره موضوعات ټولنیز موضوعات وي، مقایسوي موضوعات هم تر دې دمه پورې په پام کې نیول شوي دي، او د دې تر څنګ نور ډېر مهم موضوعات چې په ټول موضوعاتو باندې د اړتیا تر حده پورې تر دې دمه پورې د بنسټ لخوا څخه د مناظرې موضوعات ټاکل شوي دي.
پنځ بنسټ تر دې دمه د مناظرو پروګرامونه یوازې په کابل کې جوړ کړي، خو ډاکټر عبدالمالک ستانکزی وایي د ښارونو په ځای دغه پروګرامونه باید په کلیو کې جوړ شي، ځکه هلته یې اړتیا ډېره ده.
فکر کوم زمونږ د هیواد عالمی اداره چې کار ټول په خارونو کې کیږي، کله کې موږ د مسایل ته ډیر ضرورت لرو. د مناظرې ادونه وځو په دغه پروګرامونه چې علمی مسله په کیو چرل شي، تکثیر موږ اطرافو ته وغځو کېدای شي، خو البته یو مدیریت غواړي او یو استعداد غواړي.
د پنځ بنسټ مرستیال بشیر دریز وایي لا دې وروسته نیت ته چې په ولایتونو کې هم مناظرې جوړې کړي او همداسې به د مناظرو دود تر کلیو رسوي.
پلان داسې دی چې موږ مثلا زه خوست کې تقریبا 200-300 کسان موږ ازموینه اخلو، ګورو چې څوک مثلا در کولای شي یا څوک نشي کولای، څوک استدلال کولای شي څوک نشي کولای. دوی له منځه موږ 50-50 پورې کسان انتخابوو چې هغه هغو ته موږ د مناظرې ټولګۍ جوړو. پا په دې شپېتو کې شل نفره له ولسوالۍ څخه ګډون کړی، یعنی دغه شپېته چې موږ یو ټولۍ جوړ کړ، دغه شپېته نفره چې موږ روزلي دا به شپېته ټولۍ جوړوي. دوی به په خپلو سیمو کې، خپلو کلو کې، خپل اطراف کې همداسې مناظره، همداسې ټرنینګ چې موږ دوی ته ورکړی دی، دوی به ځي هلته به همدغسې ټرنینګ ورکوي، همدغسې مناظره به کوي. موږ وایو چې که چېرې په شلو کلو کې موږ د دغه ټولنې یا د دغو خلکو مفکورو ذهنیتونه جوړ کړو، دا به زموږ تادی او دا به مو ډېر تیز کار کړی.
مناظرې ډېر ډولونه لري، په ځینو کې کم او په ځینو کې ډېر کسان برخه اخلي. پنځ بنسټ د مناظرو لپاره کومه طریقه غوره بللې؟ اکرم ساجد مو هم دا پوښتنه ځوابوي.
مناظرې ډېر ډولونه لري او کوم ډول چې تر دې دمه پورې د نړۍ په کچه باندې مطرح ده او مشهور ده، او کوم ډول چې تر دې دمه پورې موږ په افغانستان کې بی پی برټش پارلیمنټری ډیبیټ وایي، یعنی د برېټانیا د پارلمان د مناظرې ډول چې دا عموما د اتو نفرو ترمنځ کیږي، چې اته نفره په دو برخو ویشل کیږي، څلور نفره یوې خواته، څلور نفره بلې خواته. په مجموع کې څلور ټیمونه راځي، یعنی چې یو ټیم له دوه نفرو څخه جوړیږي او پر لپسې یو بل پسې خبرې کوي او ټول خپل دلایل او خپل هغه منطقي استدلال وړاندې کوي، چې په پای کې د دوو یا درېو خاصو یا ځانګړو دورانو له خوا څخه د مناظرې ګټونکي یا هغه چا چې ډېر منطقي بحث یې کړی ده یا د موضوع ګټونکي اعلانېږي.
په ډېرو مناظرو کې ګډون کوونکي د مناظرو له اصولو خبر نه وي، هماغه وي چې ګډوډي جوړیږي او مناظرې بې پایلې ختمیږي. خو د پنځ بنسټ مرستیال بشیر دریز وایي دوی هر ځای چې ځي له مناظرې مخکې ګډون کوونکي د مناظرې په ټولو اصولو پوهوي.
هر څوک زما غږ اورېدلی دې ته رسېدلی چې یاره مناظره د دوو نفرو ترمنځ کې ناستل او دلیل ویل او خلاص، حال دا چې موږ داسې مناظره نه ده. مونږ چې هرې سیمې ته ځو یا تر دمګړې پورې تللي یو، په پیل کې مونږ هغوی ته تقریبا یوه اونۍ یا دوه اونۍ ټرنینګ ورکوو، چې په یوه اونۍ کې یا په دوه اونۍ کې نیم په نیمه ورته د مناظرې ټرنینګ ورکوو. مناظره څه شی ده، اصول څه شی دي، قوانین څه شی دي، مناظره باید څه رقم وشي، څوک حق لري خبرې وکړي، څوک یې نه لري، یو بل ته دلیل ویل، په کوم دلیل باندې هغه چې خبره کوي د هغه د خبرې زغم په عموم کې دغه موضوعات دي چې موږ ورته ټرنینګ ورکوو. نو بیا هغه پاتې ورځې چې دي هغو کې موږ ورته د مفکورې او ذهنیت پاړه باندې درس ورکوو، چې مثلا سالمه مفکوره څه شی ده، غلطه مفکوره څه شی ده، سمه خبره کومه ده، ناسمه خبره کومه ده. کومه ټولنه کې چې سم او ناسم په رښتینی ډول باندې وپېژندل شي، اصلا هغلته د تشدد یا مثلا زیاتی یا مثلا ناخوالو دود اصلا نه پاتې کیږي.
دا کابل اوسیدونکي مریم ملکوزی په دې خوشاله ده چې ځوانان اوس د جګړو په ځای مناظرې کوي او یو بل زغمي. هغه وایي که په مناظره کې د مقابل لوري دلیل ورته د منلو وړ هم نه وي، احترام کوي او په زور خپل نظر نه پرې تحمیلوي.
یو بل قبلول ډیر مهمه خبره ده، یو بل نظریات احترام کول ډیر مهمه خبره ده. داسې یو خبره ده، یعنی چې زه دا خبره چې یو نفر مقابل ردیف میچده یو خبره او کازه دا خبره قبول کمه قبلول نه، مگر احترام ورته نظر لارم. هر نفر تون ته خاص نظر لري، دسی نه چې زور سره جنگ شروع کوم چې تول دسی او نظر لري. تو خاطر هر انسان هر نظر هر فکر او اندیشه لري.
په مناظرو کې هڅه کیږي د مقابل لوري په وړاندې قوي دلایل وویل شي، داسې چې هغه هم قانع کړي. خو دا هغه وخت امکان لري چې مناظره کوونکي لا پوهې برخمن وي. پنځ بنسټ چې کومې مناظرې جوړوي، د کومې سوي کسان پکې برخه اخلي،